ستړي مشه د مشال ریډیو د شاهین بنری ما په دغه یو ساعت خبري غړې کې ستاسو هر کله کوم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان او سیمینا په مهمو موضوعاتو ته راپورونه او تبصره وړاندې کوو خو لومبه د سیمې نړۍ د چارو نزان خبرو او د دې وخت خبرونه د وخت مهم خبرونه د بنو مومن خیل قبیله له حکومت د باران ډیم د پراخوالي لپاره د ورکړز مکی د معاوضه غوښتنه کړې ده. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضيه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان پر ضد چالان عدالت ته وړاندې کړې ده. او ارمینیا وایي چې د 1 لک نه زیات کسان د ناګورنو کاراباخ څخه لاغي ورستو وتلي چې آذربایجان په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. د خبرونو تفصیل د بنو مومن خیل قبیلې له حکومت د باران ډیم د پراخوالي لپاره د ورکړز مکی د معاوضه غوښتنه کړې ده. د سیمې مشرانو پرون نن په بنو کې په یو جرګه کې وویل چې حکومت له خلکو 1,000 کنال ځمکه د یاد ډیم د پراخولو لپاره اخیستې وه خو تر اوسه یې معاوضه نه ده ورکړې. په دغه اړه پرون مشال لیډو سره په خبرو کې د جرګې یو مشر ملک فرید الله وویل بلخوا د بنو مرستیال کمشنر منظور اپریدی نن مشال لیډو ته وویل چې د مومندخیلو قبیلې سره سو واره جرګې شوې دي او چې څنګه صوبایي حکومت فنډونه جاري کړي نو دوی به بے لزنډه خلکو ته ورسي. د یادونه وړ ده چې د پاکستان حکومت په کال 2013 کې د 500 ارب روپو په لګښت د یاد ډیم د پراخوالي پروژه پیل کړې وه چې روان کال پای ته ورسېده. د باران اوبو بند د بنو او لکې مروت سیمو 1,00,000 ایکړ ځمکه اوبه کوي او 1 میگاواټ بجلی پیدا کوي. د بلوچستان نگران وزیر الله علی مردان ډومکی ویلي چې د مستونګ چودنې زیات جوبل کسان به د کراچۍ روغتونونو ته ورسي. نوموړي دا خبره پرون یو خبري کانفرنس ته وکړه او زیاته کړه چې ښکاري دغه یو ځانمرګي بریدو. بلخوا امنیتي چارواکي وایي چې ځانمرګي بریدګر هغه مهال د مستونګ د مدینه جومات سره نږدې چودنه وکړه چې خلک د میلاد مراسمو ته ورغونډېدل. په دغه پیښه کې د وژل شوو تنانو شمېره 1550 ته رسېدلې ده او له 500 زیات جوبل دي. بلوچستان حکومت پاغه صوبه کې د 3 ورځو لپاره د ویر اعلان کړی دی او د صوبې د وکیلانو اتحادیې نن په سیمه کې د روانې بدامنۍ پر ضد کاربندیز کړی دی. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې یا اف ای ای د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضيه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشي خلاف چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. ریفایه دغه راپور نن د افیشل سیکریټ اکټ د لاندې په جوړ شوی ځانګړي عدالت کې وړاندې کړ. پاکستانی رسنیو لیکلي دي چې په دغه چالان کې پر عمران خان او شاه محمود قریشي تور پورې شوی چې دوی د سرکاري رازونو د افشا کولو د قانون خلاف ورزي کړې ده او باید سزا ولورکړل شي. د رسنیو تر مخه ایفایه په خپل راپور کې د 28 کسانو گواهی هم جمع کړې ده چې پکې د عمران خان د پخوانی پرنسپل سیکرټري اعظم خان گواهی هم شامل ده. بلخو عمران خان او قریشي دواړو پر ځان لګیدلي تورونه رد کړي دي او دایره شوی مقدمه سیاسي بللې دي. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د کورمې د امنیت په اړه لځایي مشرانو سره غونډه کړې ده. د کورمې او ځایي قبایلي مشر ملک بدیوزمان مشال لیډو ته وویل چې پرون شوې دې غونډه کې د کورمې پر مجموعي او امنیتي حالاتو خبرې شوې دي. د زیاته کړه چې حکومتي چارواکي غواړي چې ځایي مشران دې ورسره د امن پر ځای ساتلو کې همکاري وکړي. د حکومت او امنیتي ادارو لخوا تر اوسه په دې اړه وضاحت مخې ته نه دی راغلی چې دوی په دې غونډه کې له ځایي قبایلي مشرانو څه غوښتې دي. د پاکستان امنیتي ادارو تر دې وړاندې د خیبر پختونخوا په یو شمېر سیمو کې لزایي خلکو غوښتنه کړې چې د وسلوالو پر ضد د امن لښکرې جوړ کړي خو هغوی دا غوښتنه رد کړې ده. او ارمینیا وایي چې د 1 لک نه زیات کسان د ناګورنو قرباخ څخه له هغې وروسته وتلي دي چې آذربایجان په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړه. بلخوا یوریوان د ملګرو ملتونو عدالت ته خواست کړی چې باکو دی په هغه سیمه کې ارمینیایي نسل خلک پنخه کول ودری. د ارمینیا د وزیر اعظم دفتر نن خبریالانو ته ویلي چې د هیواد چارواکو ل نګورنو قرباغ څخه په وتل شو سباندې یو لاکو خلکو کې د یو اتیا زرو نه زیات تر اوسه رجسٹر کړی دی. د لغې وروسته د ارمینیا ویلي دوی د انصاف نړیوال عدالت کې په یو جمع کړل شوی درخواست کې ویلي چې ملګری ملتونه دی په قرباغ سیمه کې د ارمینیایي نسل خلکو په نخ کول زر تر زر ودری. دا په داسې حال کې دا چې د سپتمبر په 9 هم لدی سیمې څخه هغه خلکو له مجبورې کړې جاری ساتلې وي چې په نسل د ارمینیا دي. دا وو د دې خبرونه. اوردون کو خبرونه موریدا او چې د خبرونه تر پای را سره پاتې شي نو د نورو راپورونو ترڅنګ دغه راپورونه هم اوریدئ شي. د بنو محمد خیل جرګې له حکومت غوښتي چې دوی لا د غزمکو معاوضې ورکړي چې د بنو باران ډیم له ورکړې وي.
نشته د پنځو شپږ کوله شې د وسادر پیسې نه دی ملاو نو نش د ټوله ډیسی بونه سره په ډیر مزدور خپلې طریقې سره جرګې وکړلې د خپل حق دوره د خپل مزکه غوښتنه وکړه.
د بلوچستان په مستون کې په بمی چودنه کې د وجل شو کسانو شمیره 1550 تا پورته شوې ده.
مشکو زیات پیشنٹ سیدی هغه مو سی ایم ایچ ته شفٹ کړ او دا وخت چې مر سره هغه څلور یا 15 ډیر سیریس مریضان چې دي هغه مو جی پری شو.
په سواد کې د بشری حقوقو ټولنو د ناموسی وجنو او خزو پر ضد د تشدد غندنه کړې ده.
زم په کلتور کې چې کوم د خزې چې کوم دي هغه مونږه د هغه حقوق انساني حقوق نه ګڼو.
او حکومتي چارواکو د کورم د امنیت په اړه د سیمې د ولسی او مذهبي مشرانو سره غونډې کړې دي. د سیمې نړۍ نن راپورونه هم لرو تر پای د مشال ریډیو سره. روزم ګډون به موضوع ته د بنو محمد خیل قبیله سیمه کې جرګه کړې او د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې دوی د بنو باران ډیم د پراخوالي لپاره کم ځمکه ورکړې وه باید حکومت ورلا داغه معاوضه ورکړي. دوی په وینا دوی د دغه ډیم د پاره یو لزره کنال ځمکه ورکړې ده خو د 15 کالو تیرېدو باوجود ورته معاوضه نه ده ترلاسه شوې. بلخوا د بنو انتظامی چارواکي وایي چې دوی د صوبایي حکومت د چارواکو سره په دغه اړه خبرې کړي دي او چې کله وته هم پنګې په لاس ورشي خلکو لبه ورکي. تفصیل عمر وزیر راکړي.
د بنو محمد خیل قبیلې سیمه کې د جرګې د لارې حکومت نه غوښتنه کړې چې برانډیم بنو د پراخ کېدو لپاره یو لزره کینال ځمکه چې حکومت ته ورکړې د هغې معاوضه دې ورکړي. دوی پرون د سپتمبر په 9 او نن یو ځل بیا سیمه کې جرګه وکړه. برانډیم د بنو مامن خیل په سیمه کې جوړ شوی چې حکومت یې صد پاسه 15 ارب روپیې لګښت سره د نور پراخوالي کار 2013 کال کې پیل کړی و او روان کال سر ته ورسېد. یاد ډیم نه د بنو او لکی مروت سیمو 1,00,000 ایکړ ځمکه او بخور کیږي او 1 میگاواټ بجلی پیدا کوي. د مامن خیل جرګې مشران وایي چې جرګه کې یې حکومت نه غوښتنه وکړه چې یو د ډیم لپاره چې دوی ځمکه ورکړې دا غې معاوضه دې زر ورکړي ځکه چې 15 کالونه وشول چې نن سبا کوي خو ورته معاوضه نه راسي. د جرګې یو مشر ملک فرید الله مشال ریډیو ته وویل
مخشه هم نه جو دم زکه ورکړي یو او د سبیا چې حکومت ته ضرورت شو نه جو د حکومت سره یو تعاون وکړو کنه په وجود د دې چې مشتا نن سبا خپل دم زکه ډیر زیات ضرورت دی. مشتا د 15 شپږ کوله شه د وسادر پیسې نه دی ملاو نو مش د ټوله ډیسیګونه سره په ډیر مزدور خپل طریقه سره جرګې وکړلې د خپل حق دوره د خپل مزکه غوښتنه وکړه. ریټ بایا چې کومه دو دې و مشتا ډیر زیات کم لګولې.
د مامن خیل جرګې یو بل مشر ملک بابو خان وایي چې د 15 کالونو نایمه ویزه نه ملاویږي. د 2,50,000 کینال ځمکه قیمت لا نه دی ورته ټاکل شوی خپل حق دی ورکړي.
د میژو د ډیم پیسې ته څوره جرګې وشولې او ډیپټي کمشنرونو په بادار شول. د میژو 11,000 کانال ځکه ډیبا شولا او دغه میشتا ریټ نه دی لاګېدل چې څوره کمیټه رټینا ویر کړل چې دا د میژول پیغام پوس ورا سیږي او د ریټ ولاګي او څه پیسې ته د سره په موکا پراتی دی هغه او میشتا روکړلای شي. میر ډیر غریب خال
د مامن خیل قبیلې دغه غوښتنو په اړه مو چې د بنو مرستیال کمیشنر منظور افریدی نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د یادې قبیله سره څو ځله جرګې شوې، د دوی د معاوضونه غافل نه دي. کیس یې متعلقه محکمو ته استولې. صوبایي حکومت چې څنګه هم فنډز جاری کړي ورته به معاوضې ورسي. د بنو برانډیم په کال 1961 کې مامن خیل سیمه کې جوړ شوی چې 2013 کال کې نور هم د پراخ کې دوکار یې پیل شو. 15.5 کروڑ روپې لګښت سره ورته د ټوچی خوړ نه اضافي نهر ورکړل شو چې د خوړ راتلو سره په یاد نهر دغه ډیم د اوبو ډکولی شي، او د بنو جانی خیلو او لکی مروت سیمو 1,00,000 اکڑ ځمکه اوبه کوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د اتوار د ورځې اونیزې خبرونه
پام کوا
په 10:30 بجو
نوی نړۍ
په پاوکم 1 بجا
پښتونخوا کلی په کلی
په 1 بجا
تاندې هیلی
په 2:30 بجو
روختیا او درملنه
په 3 بجو
د مشال مرکا
په 4:30 بجو
هارون بچا هنری ګړی
په 5 بجو
د خیبر پختونخوا چارواکو د قبایلی ضلع کرمې د امنیت په اړه د دغه سیمې له ځایي ولسي او مذهبي مشرانو سره غونډه کړې ده. په غونډه کې شریک مشران وایي چې په غونډه کې د کرمې پر مجموعي او امنیتي حالت خبرې شوې دي. د حکومت او امنیتي ادارو لخوا تر اوسه په دې اړه وضاحت مخې ته نه دی راغلی چې دوی په دې غونډه کې له ځایي قبایلي مشرانو څه غوښتې دي. تفصیل د طارق اورکزي په راپور کې.
د کرمې ضلع په مسعود آباد کې د حکومتي چارواکو له ځایي مشرانو سره غونډه شوې چې پکې هغوی د سیمې مجموعي صورتحال او پر امنیت خبرې کړي. د اوی درخیلو ملک بدی زمان مشال رډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي چارواکو دا غوښتل چې د سیمې امنیت قائم ساتلو په خاطر مقامي مشرانو سره همکاري وکړي، خو د علاقې صورتحال به هله سمون خوري چې هغوی د خپلې غاړې خپل ذمہواري پوره کړي. په کورما کې دا غونډه په داسې وخت کې شوې چې پالیش رزو کې تر لټون عملیات پس پوز او د ملشی ځواک سرتیری د وسلوالو پسې پړه چمکنی ته ورغلی. په غونډه کې شامل ځای مشر مولانا محمد یعقوب مشال رډیو ته وای کڅو هم یو سو تر هغریزی پیښې شوی، خو په سیمه کې وسلوال په منظم ډول موجودیت لري او نه هغوی ته د مقامی خلکو مرسته تر لاسه ده.
صحیح حقیقت صورتحال معلوم نه دی، اوسه پوری صدا ته چو کوي نال تا دغه چټی کا نشته دي نال تا د صورتحال سره ته هم هوای هم سلامونه جوړی شي. نو حکومت هم په دې باندې خو پوی دی یار کی کنا نشته ده چو چوک د چاته ځای نه ویر کوي چوک د شتګر دي اصول د سی غیر خلک د سوق ستی نه.
بلخوا په دغړه د پوز دریز مخه ترغله او نه ځلې تنظیمي سویلی. البته په منځنی کورما کې د بلدیاتو چیرمن احسان الله احسان مشال رډیو ته پر 9 سپتمبر ویلي کڅو هم هغلته پر امنیتي ځواکونو د بریدونو په خیره مسته شوی، خو د سیمې عمومي صورتحال بیا هم د حکومت په گرفت کې دی. احسان زیاتوي په سیمه کې لکس خراب شوی امن بیرته د بحالیدو لپاره عملیات پیل شوی، خو دا هر څه به هله ګټور وي چې د مقامی خلکو تعاون او مرسته ورسره برقرار پاتې شي.
تمره هم سکیورټی فورسز دي، کاغذ موږ پولیس ته یا اف سی جو کنه دي او خپل جوابي کاروایی کړی دي او غلطه امن پر ځای کړی دي. او انت کتا سوبر خاص کر زمونږ زم علي شرزي او مشوزي علاقه کې بقاعده سر چپریشن یو شو، او بیا هم کدارنګ کې مې پیخ مخ ترازی نو دلته یقینا په سنټرل کورم کې ډیر کافی تعداد سره زمونږ سکیورټی فورسز آباد دي او ان شاء الله امید ده سدل تب امن و امان قائم وي.
په منځنی کورما کې مخ کې د وسلوالو مضبوطی ټکانه به خو چکل په 2010 کال کې عملیات پیل شول، نو له هغه ځا ټول وتختیدل او پاکستان پوز امن قائم کړو. خلاصو وخت رهي سي تر هغريزي پیخي پرمنست کې دلو هغوي په یاد سیمه کې یو ځل بیا د خپل موجودیت خبرداري ورکړي. طارق رغزه، مشال رادیو، پیښور.
خپل
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیر اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
د بلوچستان نگران وزیر اعلی علی مردان ډومکی ویری دی چې د مستونګ په 14 کې چې کم خلک زیات زخمیان شوی دی هغه به د نور علاج په خاطر کراچۍ ته لیږي. د نوموړي په خبره 14 د ځانمرګي بریدګر لخوا شوې ده او حکومت په دې هڅه کې دی چې په دغه اړه باندې نورې پلټنې وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وینا کوله. راځي چې په دغه اړه باندې نور تفصیل د ایوب ترین په راپور کې وو.
د بلوچستان د لړمحاله حکومت اعلی وزیر علي مردان ډومکی ویلي دي چې د مستونګ په 14 کې کوم خلک زیات زخمي شوي دي هغه به د نور علاج په خاطر و کراچي ته ولجدوي. نو موړي د خبره تیر شپه په کوټه کې وایي و خبري کانفرنس ته وینا کول پر وخت کړي ده او دغه په خبره چې د مستونګ د پرونی ورځ 14 یو ځان مرګي برید وو چې لامل یې په لوی کچا ځاني ځان اوښته دي.
سبسایډ اټاک یې لګ راي استاین تک لیکن اپی د اټاک سامنے نه آیا.
حکومت په دې هڅه کې دی چې د پلټنې وروسته ټول حقایق د اولس و مختشکار کړي. د دې خل مخه نوموړي په صوبې کې د امنیت په اړه یو غونډه را بللې وه په کوم کې چې د بلوچستان جګپړو چارواکو ګډون کړی و. په غونډه کې ویل شوي دي چې د مستونګ په ځانمرګي برید کې د شپږ څخه بیا تر 8 کیلو پورې چاودېدونکي مواد کارول شوي دي. په دې ترڅ کې مکله د بلوچستان د لنډمهاله حکومت د روغتیا د وزیر ډاکټر امیر محمد جوګزي سره تماس ونیوي. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د مستونګ د پرونی ورځې د زخمیانو د علاج په خاطر د کوټ په ټولو اسپیتالو کې ځانګړي کارونه پورته کړي دي او ځینې زخمیان د کوټ و ملټري اسپیتال یا سی ایم ایچ ته انتقال کړي.
د دې لپاره موږ کمپنسیشن هم یشي دي. دویم دا دي چې موږ خو زیات پیشنټ سي دي هغه موږ سیمه ته شفټ کړل او دا وخت چې موږ سره هغه څلور یا پنځه ډیر سیریس مریضان چې دي هغه موږ یې پرې شول ولی هغه د شفټ کېدو قابل نه ول. 43 پیشنټ سي دي دا موږ راته شفټ کړل.
دلته خبره ده د ونی ورده چې د بلوچستان په مستون کې د سپتمبر په 19 ورځ د 12 د جلوس پر مخال 14 سوي وا کلامل د مستون ضلع د روغتیا د افیس او د رشید محمد شی په خبره 250 کسان مړه او د 50 څخه زیات نور ټپیان شوی وو. په دې ترڅ کې زیاتره زخمیان وروسته د نور علاج په خاطر د کوټي و اسپیتالو ته راوړی دي او د زخمیانو لوی شمیر د کوټ په سیول اسپیتال کې بستر دی. چیرته د اسپیتال ویان د یو 50 زخمیانو تصدیق کړي او ویلي دي چې 50 کسانو په روغتون کې خپل ژوند لاسه ورکړی دي. پر دې پېښه باندې د بلوچستان د حکومت لخوا تر درو ورځو پورې د ویر اعلان شوی دی. خپل د بلوچستان د وکیلانو د اتحادې لخوا هم دا اعلان ومخته راغلی دی چې د کوټ په ګډون د صوبې په ټولو عدالتو کې به نن وکیلان د ججانو ومخته نه پېښیږي. بلبلو ته د بلوچستان د حکومت له لوري د پېښې د پلټنې کار روان دی خو څوک یې نه دی نیولی او نه هم یې ویټلې د مستونګ ته د وروستۍ پېښې ذمواري قبله کړې ده.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خپريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړی نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده. د په سواد کې د بشري حقوقو ټولنو په خزو د تشدد او وجنو زیاتېدو په اړه باندې سخت غبرګون ښکار کړی دی. په دغه اړه پرون په سیدو شریف کې د بیلابیلو بشري حقوقو د ادارو یو غونډه شوې ده چې پکې ویل شوي په ناموسي وجنه او په خزو په تشدد په اړه د پولیسو ابتدایي راپورونه سم نه وي، ځکه ملزمانو ته سزا نه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې په سواد کې په خزو د تشدد او د ناموسي وجنو پیښې زیاتې شوې دي. تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې وو.
غونډه کې دوامي ویلفیر سوسایټي نومي ټولنې مشر ډاکټر یاسمین ګل وویل چې د ستمبر په 15مه نیټه یو اتش کلنې ښځې مړې په داسې حال کې پولیسو موندلې چې په بورې کې بند کړې شوه او څو ورځې وړاندې وجلې شوې، خو تر دې دمه د دغې ښځې خپلوان نه دي موندې شوي او نه مرجمان گرفتار شوي.
تاسو د غیرت په نوم باندې هغه قتل شوه، نو هغه چې نن په بوجه کې مړ شو هغه زموږ د معاشري یو دغه موږ وای دي ته بدقسمتي چې دا غي مخ یا هغه هر چا ولی دا څوکم کداغه خپل فیملی ده هم خاغه نه ایکسپټ کوي چې آیا د زمو خور ده یا خزه ده یا لور ده. نو دا زمو د معاشري کم مونږ وچ ده، تعلیم کمې ده یا د علم کمې ده، زمو زموږ سټیټ ده ده کنه.
د اتحادی او بلغړی شمشیر علی خان چې د اویکننګ نوې ټولنې مشرک وی وای چې د راپورونو تر مخه سخت کال درویش خزه په سواد کې وجلې شوې چې سپکه د ناموسي وجنو په نوم اسوته د خودکشي نوم ورکړی شوی. د تر څنګ په خزو د کور دننه هم د تشدد راپورونه زیات شوي.
کم خزه چې د غیرت په نوم باندې وجلې شي په اف ای آر کې یا د هغه چې کم لیګل پروسس یې پاغه کې هغه دفنه لګل کیږي. کم چې د غیرت په نوم وجلې باندې دا یک 311 312 هغه نه لیکل کیږي، بلکې هغه کنسیډر کیږي 302 پکې اس کې هغه واچول شي. د ټولنا مین مسله چې کومه ده هغه د زمونږ په کلچر کې، زمونږ په کلتور کې چې کومه ده خزه چې کومې دي هغه مونږ په حیثیت انسان یا دغه چې کوم انساني حقوق دي، کاغه زمونږ شریعت ورکړي دي، اسلام ورکړي دي، کاغه زمونږ آئین ورکړي دي، د هغه حقوقو پامالي ډیره به انتها کیږي. مونږ د هغه حقوق انساني حقوق نه ګڼو.
د غونډې تابع کونکي او د اتحادی مشره د عورت فاونډیشن نماینده کونکي سمنین حکیم وکیلی په دغه محل مشال ډول چې په خزو ته تشدد مخنیوي قانون شته، خزو ته انصاف ورکول لپاره حکومتي ادارې هم کار کوي، خو بیا هم دغه وجنې او تشدد په زیاتې دوده چې دوی پر سخت تشویش ده.
پولیس دی، ادارې دی، د ووم پولیس سټیشن جوړ شوی دی، زنانو د لپاره جدا پولیس سټیشن جوړی شوی دی، ډی آر سی دی، حکومت دومره سامانونه ورکړي، ټریننګز ورکړي دي، ولی دا پولیس خپل ذمہ واری نه غني او ولی د دې فایل کمزورې چې بیا ملزم بچ کیږي. زما خیال دار چې په کم کیسونو کې چې راضینامې کیږي نو یو خودی دا راضینامې ډیسکرچ کی چې دی دا بار بار راځینامه کوي، نن قتل وکي سبا راځینامو کی، بیا د دې سره دته نور حوصله ملو شي، بیا لاړ شي بل قتل وکي. یو لالچ ورکړی شوی دی کنه چې بس څوک راځینامه کوي نو هغه ته به 2 پوینټس ورکي، څوک راځینامه نه کوي نو هغه ته به 1 پوینټ ورکي. نو دې خدا مطلب نه دی چې تاسو بیا انسانيت ختم کړئ. هر یو کیس خود راځینامه لپاره فټ نه دی.
د سواد پولیس مشر ډي پی او شفیع الله ګنداپور په دا اړه مشال ریډیو ته د ستمبر په 18مه نیټه ویل چې منګور سره نږدې تخت بند کې د ستمبر په 15مه نیټه مندلې شوې د خزي مړی په جنګلو نه ده شوې. پولیس په ناموسي وجنو او نورو پیښو کې د قانون مطابق کارروایي کوي.
په دې غیرت سي انوار څوک یا پلاری یا وروري یا هغه خاوندی، چونکه فیملی په ذات خود پکې انوالو وي نو هغه دې ته ناموم غیرت کې نام پہ وای او هغه بیا کله وای چې د خپل امر سو زری رپورٹ نکوم. کله موږ لاړ شو ایگزومیشن کو، پولیس ته هم ډیر پرابلم وی چې کله تاسو ان گراوند ریس انډیاس کان بیا ایگزومیشن کو، څوک موږ ته چرته سوسایټی نه چرته انفارمیشن ملاو، سی بی آر ایس ایگزومیشن کو قبر کو شای نه بعد چې کله موږ میډیکل کو بیا هغه قتل شوی، بیا انویسټیګیشن کیږي، بیا فیکٹ کلیکټ کو، بیا هغه نه بعد موږ راجو، موږ هم انسانان یو.
د سواد پولیس وایي چې تر دې د مسخ کال په سواد کې صرف 15 خصې د غیرت په نوم وجلې شوې، په هغې کې ملزمان نیول شوي او د قانون مطابق کارروایي شوې. د غرنګ نورو پیښو کې زیاتره خصو خودکشي کړي یا په نورو وجو وجلې شوي او هغې کې هم د قانون مطابق مقدمه درج شوي. د بشري حقوقو ټولنې وایي چې د غیرت په نوم وجنو کې د پاکستان قانون مطابق دپه 131 لګوي چې د هغې تر مخه پولیس په مقدمه کې پریښ شي، چې وروسته پکې د ملزمانو سره نه راضینامه کېدی شي او نه ضمانت. دغه رنګه به د ښځو په وجنو کې کمی راشي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبه کې.
وفاقی تحقیقاتی ادارے د پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بارنو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی پر ضد باندې چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. او پدای کی د عدالت نه غوښتنه کړې ده چې دغه دواړو د سرکاري رازونو د افشا کولو د قانون نه مخسر غړونه کړې ده او باید دوی ته سزا ورکړل شي. بلخوا عمران خان او شاه محمود قریشی پزان لګول شي په دوی لګول شي وي تورونه رد کړی دی او وای چې دا ټوله مقدمه سیاسي دي. تفصیل د شنواز ترګزی پر راپور کې
سایفر هغه سفارتي خط ته ویلی شي کوم چې په خارجي ملکونو کې د سفیرانو لخوا په کوډ وردز یا خفیه الفاظو کې لیکل شي. په عمران خان او شاه محمود قریشی تور دی چې دوی په امریکا کې د پاکستان د سفیر لخوا دوی تور لیکل شوی سایفر اخستل او رکړی دی. پاکستان تحریک انصاف د عمران خان او شاه محمود قریشی ضد دغه مقدمه بی بنیاد غنی او وای ریاستی اداري او حکومت کوشش کوي چې دغه دواړه یا په شمول د تحریک انصاف د راتلونکو انتخاباتو نه بهر کړي. مشاهد ریډیو په دې لړکې د خیبر پختونخوا په خوانی وزیر خزانه او د یاد ګون یو مشر تیمور سلیم جګړه سره خبرې وکړې.
عمران خان ته د بیټ سیمبل ملاویږي چې کم زمونږ حق دی یا نه ملاویږي، که په ستریقې پی ٹی آئی بین کیږي یا نه بین کیږي. عمران خان او پی ٹی آئی به یو حقیقت وی چې کم کس د پی ٹی آئی مخالف هم دی خو هغه جمهوریت کې یقین ساتي، هغه همیشه ویلی دی چې د پولیټیکل پارټیز د پولیټیکل فیګرز د سیاسي رهنماګانو فیصله صرف عوام کولی شي.
تیر کال د مارچ په 20مه په پریډ گراوند اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند په یو جلسه کې د هغه وخت وزیر اعظم عمران خان یو کاغذ په لاس کې چت کړو او تورې لګولې د امریکانو د حکومت د ختمولو سازش شوه. دا دعوه کړې وه دغه کاغذ سایفر نومې خط دی چې ورته په امریکا کې د پاکستانی سفیر لخوا ورلېږل شوی او دغه کاغذ کې د سازش ټول خبرې موجود دي. امریکا وخت په وخت دغه تورونه رد کړي او ویلي دي دوی هیڅ رقم سازش نه دی کړی. عمران خان دا وخت د توشخانې نه د قیمتي تحفو په خستو او په خپلو مالي ګوشوارو کې د نه خودل په بنیاد د راولپنډۍ په آیډیالي جیل کې بندي دی. شاه محمود قریشی هم د سایفر مقدمه کې جیل کې دی خو سزا شوی لا هم نه دی. ایکسپریس ٹریبیون، سما ٹی وی او د جیو نیوز په نوم د پاکستانی میډیا چینلونو د خبرو تر مخې د سایفر مقدمه پلټنې د پلټنو وفاقي ادارې ته سپارل شوې وي چې د هغوی لخوا د سایفر مقدمه اوریدونکو خصوصي عدالت ته د جمع شوي رپورټ تر مخې پکې ویل شوي د سایفر مقدمه کې عمران خان او شاه محمود قریشی دواړه قصوروار دي. ادارې د 28 ګواهانو بیانونه اخیستلې دي او د عمران خان او شاه محمود قریشی د 28 مارچ 2022 د جلسي د بیان لیکل شوی دستاویز هم عدالت ته ورکړې. د تحریک انصاف دا خبره چې ګنې حکومت عمران خان، شاه محمود قریشی او ممکنه ده چې تحریک انصاف هم د راتلونکو انتخاباتو نه بهر کې د پاکستان پیپلز ګوند سینیټر بهرامن تنگی پرول د دوی ګوند هم د داسې اقداماتو مخالفه ده چې ګنې بغیر د جرم نه یو څوک د انتخاباتو نه بهر کړی شي. خو د وویل چې یو څوک غلط دی هغه د باید سزا ورکړی شي.
که د سایبر کیس دی او که د 9 مئی میاشت ده دا د پاکستان خلاف یو ډیر لوی ګره سازش دی او په دې سازش کې چې څوک ملوث دي هغه عمران دی او که هغه د عمران ملګری دي هغوی ته د قانون مطابق سزا ورکول پکار دي چې د آینده د پاره څوک داسې حرکتونه کوي چې هغې سره د افواج پاکستان، هغې سره د ISI، هغې سره د نور سیکیورټي فورسز د بدنامۍ کوشش شي.
د ایف ای ای لخوا عدالت ته د جمع شوي چلان یا د پلټنو رپورټ کې په شاملو ګواهانو کې خارجه سیکرټري اسد مجید، پخوانی خارجه سیکرټري سویل احمد او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان پرنسپل سیکرټري اعظم خان او د نورو بیانونه موجود دي. دا داری په رپورټ کې ویل شوي چې عمران خان سایفر نومې کاغذ د ځان سره ساتلی او واپس کړی نه دی. تیر وختونو کې عمران خان د مختلفو میډیا چینلونو سره خبرو کې دا هم ویلو د ته معلومات نشته چې سایفر کاغذ ګنې چرته دی. نو آیا همداسې ده چې ګنې تحریک انصاف او په مشرانو یې تورونه دومره زیات او خطرناک دي چې راتلونکو انتخاباتو نه به بهر شي؟ مشاهد ریډیو دغه پوښتنه د صحافی او تجزیه‌کار عقیل یوسف زینا وکړه.
سایپر په ایشو باندې د پاکستان اسټابلیشمنت چې کوم تحفظات دي نو هغه په خپل ځای باندې نه صرف موجود دي بلکې په هغه کې اضافه هم شوې ده. او که تاسو وګورئ نو دا په دې تیر هفته کې کریک ډاون کې نور 14 کسان چې دي اهم لیډران او دغه د اوهداران هغه گرفتار کړي دي. نو ښکاري داسې چې عمران خان سو د پاره گنجایش چې د پالیټکس یا د الیکشن کمپین یا په الیکشن کې د تحریک انصاف د ایسا قصو هغه گنجایش ته کمې ده.
سایفر په حواله په تیرو وختونو کې د پوز د مطبوعاتو ادارې ISPR لخوا هم ویل شوی په سایفر باندې د دروغ او بیان بازی کوشش شوی چې مقصد سیاسي فائدہ اخستلو. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، پیښور.
شنواز ترغزی راپور مورده اوریدونکو او دروان خبرونې نیمه تر رسیدلیو. راځي چې د دې وخت مهم خبرونه وو. د بنو مومن خیلو قبیلې له حکومت د باران ډیم د پراخوالي لپاره د ورکړې ځمکې د معاوضې غوښتنه کړې ده. د سیمې مشرانو پرون او نن په بنو کې په جرګه کې ویل چې حکومت له خلکو 11,000 کنال ځمکه د یاد ډیم د پراخوالي لپاره اخستې ده، خو تر اوسه معاوضه نه ده ورکړې. دا بلوچستان نگران وزیر اعلی علی مردان ډومکی ویلی چې د مستونګ 14 زیات جوبل کسان به د کراچۍ روغتونونو ته رسوي. دا په داسې حال کې ده چې په مستونګ کې د ځانمرګي برید په نتیجه کې د وژل شوو کسانو شمیره 55 ته پورته شوې ده. د پاکستان وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے د سرکاري رازونو د افشا کولو په قضیه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان او د بهرنیو چارو د پخوانی وزیر شاه محمود قریشی خلاف چالان عدالت ته وړاندې کړی دی. د خیبر پختونخوا حکومتي چارواکو د کورمی د امنیت په اړه له ځایي مشرانو سره غونډه کړې ده. ارمینیا وایي چې د 1,00,000 نه زیات کسان د ناګورنو قرباخ څخه لاغي وروستو وتلي دي چې آذربایجان په دغه سیمه مکمل کنټرول ترلاسه کړي. بلخوا یوریوان د ملګرو ملتونو عدالت ته خواست کړی دی چې باکو دی په هغه سیمه کې آرمینیایی نسله خلک په نخښه کول ودرې. او د کرکټ 50 اوریز نړیوال کپ لپاره نن دوه تمریناتي لوبې ترسره کیږي. په یو کې به هند له انګلستان سره او په بل کې به نیدرلینډ له آسترالیا سره لوبېږي. اوردن کو دغه د وخت مهم خبرونه. اوس ورزو زنو نړیوالو سیمه ایز چارو ته د ماسکو غونډه په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې د یو جامع حکومت د جوړېدو او بشري حقوقو ته د درناوي په غوښتنه پای ته رسیدلې ده. د روسیې په کازان ښار کې په دې غونډه کې د سیمې د سو هیوادونو استازو ګډون کړی و. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی چې د ماسکو فارمیټ په غونډه کې ګډون کړی و ویلی چې په افغانستان کې ټول شمول حکومت کار نه ورکي. سفی الله ستانکزی په دغه اړه تفصیل راکړي.
د افغانستان په اړه د موسکو فارمټ غونډه دا وار د روسیې د تاتارستان په کازان ښار کې وشوه. ګډونوالو غوښتنه درلوده چې په افغانستان کې یو ټول شموله حکومت رامنځته او له نړیوالې ترهګرۍ سره کلکه مبارزه وشي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په دې غونډه کې پرون وویل طالبان نه دي توانېدلې په افغانستان کې د داعش په ګډون د تروریستي ډلو په وړاندې لازم اقدامات وکړي. کابلوف زیاته کړه روسیه هڅه کوي په افغانستان کې په ملي کچه د پخلاینې زمینه برابره کړي او ټولې سیاسي ډلې په حکومت کې موجودې وي. د موسکو فارمټ ناسته کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم حضور درلود. نوموړي په خپلو خبرو کې د څه باندې لسو هیوادونو استازو ته وویل په تیرو 45 کلو کې په افغانستان کې د بهر په سپارښتنه ټول شموله حکومتونو نتیجه نه ده ورکړې، نو ځکه دا یې له نورو هیوادو غواړي چې د داسې حکومت پر جوړېدو ټینګار ونه کړي.
د پاشلتیا اساسي لامل یې د بهرنیو فرمایشونو د منلو په نتیجه کې د ولس په وړاندې د مشروعیت بحران رامنځته کېدل او په مقابل کې ولس راپارېدل.
د موسکو فارمټ په غونډه کې پر طالبانو سربیره د روسیې، چین، پاکستان، هند، ایران، تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، ترکمنستان او قرغیزستان استازو هم ګډون کړی وو. د غراز متحده عرب اماراتو، سعودي عربستان، قطر او ترکیه هم د موسکو په کازان کې جوړې شوې غونډې ته د څارونکو په توګه خپل استازي استولي. په تیرو دوو کلو کې هیڅ هیواد د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او د افغانستان اوسنیو واکمنانو د یو جامع حکومت د جوړېدو او د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو، نجونو د زده کړو او کار د حق د رعایت په اړه د نړۍ غوښتنې نه دي منلي. یوازې د طالبانو حکومت او چارواکو تل ویلي له ترهګرۍ سره مبارزې ته دوام ورکوي او هیچا ته اجازه نه ورکوي چې له افغانستانه پر نورو هیوادو بریدونه وکړي. په دې وروستیو کې په تاجکستان او ازبکستان کې د داعش لخوا د بریدونو راپورونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې پاکستان ادعا کوي چې د تحریک طالبان پاکستان TTP اصلي پټنځای په افغانستان کې دی او له هغه ځایه بریدونه پلان او ترسره کوي، خو طالبانو تل دغه ادعا رد کړې ده. د موسکو فارمټ په 2018 کال کې د افغانستان په اړه جوړ شو. د دې فارمټ په وروستۍ غونډه کې چې د تیر کال په نومبر میاشت کې وشوه د طالبانو استازو ته بلنه نه ورکړل شوې. په پرونۍ غونډه کې د امریکا استازی نه و بلل شوی. د نورو افغان سیاستوالو د ګډون په اړه هم څه نه دی ویل شوی.
راپور مور د اردن کو اسلام آباد احتساب عدالت د اکتوبر په 23 پخوانی ولسمشر اسف علي زرداري او پخوانی وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی د توشخانی په یو مقدمه کې راغوختی دي. دغه ډول پخوانی وزیر اعظم نواز شریف په دغه مقدمه کې مفرور دي او دغه پر ضد با کاروایی د غل تسلیمېدو وروسته پیل شي. شرون کې وایي چې د نیب یا قامی احتساب اداره زیات تر وختونو کې د سیاسي مشرانو د انتقام لپاره کارول شوی او اوس هم د غللې روانه ده. تفصیل د شبیر احمد جان پر راپور کې.
دا احتساب عدالت جج محمد بشیر دا زیارت پورس د پاکستان پیپلز ګوند شریک چیرمن او پخوانی صدر اسف الزرداری او پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی خلاف کیسونه اوریدنه ورسته دوه مشران په 23 اکتوبر راغوخته دي. د نیب لخوا در شوی ریفرنس مطابق ښاغلی گیلانی، اسف زرداری او نواز شریف ته د غیر قانوني ګټو د رسول لپاره د توشخانه ګاډي ورکړی وو، کوم چې بهرنیو هیوادونو او موجزینو لخوا دوی ته ډالی شوي وو. خوشنون کې وای چې په پاکستان کې نیب قانون زیاتره سیاسي انتقام لپاره کارول شوی دی او اوس هم داسې ښکاري، نو ځکه په دوی نیوکې کېږي. نیب یا د احتساب قومي اداره په کال 1999 کې د جنرال پرویز مشرف په دور حکومت کې جوړه شوې وه.
خیرون کې یو خبریال
محمود جان بابر وای
نیب د دې په خپل هم چې کوم کارونه کړي دي، نو د اغې نه داسې تاثر ملو شوی دی چې دا د چپ خوخه باندې د ارسکی لګیا دی. په خپل دا یو آزاد اداره نه ده، نو تر څو پورې چې نیب باضابطه طور باندې یو شکل نه جوړ شوی او ټول دنیا ته دا یقین نه شوی چې نیب چې کوم دی، نو دا هم یو همدغه رنګ اداره ده څنګه چې نورې ادارې دي چې د چپ خوخه نه چلی، دا یو قانون لاندې چلی. نو دا ګیلې به هم د خلکو دا ګیلې معنی به وي، د ارسه به وي. خو د نیب په ماضي کې د نیب استعمال شوی دی، ځکه خلک د دې په حق لباندې خبرې کوي.
دا پارلیمان پخوانی غړی او د ان ډی ایم یا نیشنل ډیموکراتیک موومنت مشر محسن داوړ وایي چې د نیب کارکردګي خو بیخي صفر ځکه ده چې پاکستان کې تیرو دیر کلونو کې بدنوانی او کرپشن نور هم زیات شوی دی او دا سیاسي کسانو خلاف کارولی کیږي نه چې د احتساب لپاره،
دا بلکې الټه استعمالي کی د یو بلیک میلینګ ټول پښان، نو مطلب دا چې سیاسي خلکو مفاداری او دغه یو طرف ته بل طرف ته اړول رړول د دې لپاره د ټوله کیسه استعمالي. نو اوسه پر مطلب احتساب چالي دل دینا بیا سیاسي حکومتونو په دې کې هډر د سستینه کار واخیسته، ځکه چې د یو حکومت پر هغه هغه به چې نه دا خو زمونږ خلاف استعمال شوی اوس د نور خلاف هم استعمال شي، بابا چې د بل حکومت راغې هغه هم تقریبا دا سوچ کوي.
ولی په دې اړه مو چې کله د نیب دریز معلومول لپاره د یاد ادارې او چارواکي میاوقار سره د واتس اپ دلاري او بیا موبایل ټلیفون دلاري د رابطې هڅه وکړه، نو خبرې ورسره ونه شوې. خو د مې په 23مه د قومي احتساب بیرو مشر لیفټنن جنرال ریټایرډ نذیر بټ خپل یو بیان کې ویلو چې د تیر وختونو په شان نیب اوس جانبدار نه وي او ژمنه وکړه چې دوی اوس اداره د سیاست څخه لری کړي. تیر د پی ډی ایم حکومت نیب قانون کې ترمیمونه کړی وو چې له هغې وروسته د آصف الزرداری، نواز شریف، شهباز شریف او د یوسف رضا گیلانی په شمول د یو شمېر سیاسي مشرانو پر ضد کیسونه بند شوي وو چې زیاتره د دغه سیاسي مشرانو تعلق د پاکستان پیپلز او د مسلم لیگ نن ګوند سره وو. خو د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په درخواست د هغه وخت سپریم کورت چیف جسټس عمر عطا بندیال په مشرۍ درې کسیزه بنچ دغه ترمیمونه واپس کړل چې ورسره د دغه ټولو مشرانو خلاف کیسونه بیا خلاص شو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا تاسو د مشال ریډیو خبری غړې
د پاکستان د سینیټ د داخله چارو سټینډینګ کمیټه د سپتمبر 23مه د قانون د ترمیمی بل د مسودې منځوري ورکړه دا چې پکې د جنسي ذاتی پیښې ککړ تن ته په ډاګه د اعدام یا د پانسه سزا ورکولو تجویز شوې ده. د بشري حقوقو فعالان وایي چې دغه سره به په ټولنه منفي اثر کېدلی شي او باید په دې اړه د موجوده قوانینو پر عملی کولو زیات پاموشي. تفصیلی په دغه راپور کې و.
د پاکستان د سینټ یوې ډلې د سپتمبر په 23مه په یوه غونډه کې د هغه بل منځوري ورکړه چې پکې د جنسي زیاتی ککړ تن ته په ډاګه د اعدام سزا ورکولو وړاندیز شوی. د کریمینل لا ترمیمی بل 2023 مسوده د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان د سینټ ته داخله چارو سټینډینګ کمیټې ته وړاندې کړه. په دغه وخت نوموړي وینا وه چې باید داسې جرمونو د مخنیوي لپاره سزاګانې سخت کړي شي. د جماعت اسلامي ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ په خوانی غړي همیرا خاتون وای دوی په جنسی په خوکی ککړ تن ته په ډاګه د اعدام سزا ورکولو غوښتنه کوي.
او زمون خدا ډیمان ځکه دی چې لکه دا خدای ماشومان سره چې دا زیاتیا نکېږي، دا خصوصا سره زنا بیر جبر کیږي، دا لکه ډیر زیات حالات خراب دي. نو دوی خو کدا سي
بلخوا سینیټر نزهت صادق مشال ریډیو توای دا پخپلا د جنسی زور زیاتی په پیښو کې ککړ تنتا د سختې سزا ورکولو په حق کې ده او په دغه لړ کې چې کوم قانون منظور شو مرسته به کوي.
آی تھنک بہت سٹرینجنٹ قسم کے میجرز لینے چاہیے ہمارے قوانین جو ہیں.
زما په فکر باید ډیر سخت اقدامات وکړل شي. موږ سره قوانین شته او په دې مسله کې زه د سخت سزا ورکولو په حق یم، ځکه چې څوک بیا د داسې کولو سوچ نه کړی. کله چې د داسې جرمونو سزاګانې سخت وي او ولست په نظر راځي چې متاثره کورنۍ یا د جنسي زیاتی متاثره تن ته انصاف ترلاسه کیږي، نو هله به فرق راځي او باید د قوانینو عملي کولو ته زیات پام وشي.
قوانین جو ہے ان کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے اس کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے.
وہ پاکستان کے پر جنسی پیخو کے ککڑو تنانو تا د سخت سزاگانو پر ورکولو لحق وسط بحث پیل شو، چې کلا د 2006 کال په سپتمبر کې د شپې ناوخته د لاهور او گجرانوالا په منځ کې، چې کلا د شپې ناوخته د لاهور او گجرانوالا پر موټر وی دوه کسانو پر یوې خزی د هغې د بچو مخ کې جنسی تیری کړی وو. د هغه پیخې خلاف په ملک کې پراخې مظاهره هم شوې وې. بلخوا د بشری حقونو فعاله مینا گبینا وای د جنسی زور زیاتی پیخو کې ککړو کسانو ته د ولس پر وړاندې د اعدام سزا ورکول د دې مسلې دائمی حل نه دی او باید د داسې پیخو د مخنیوي لپاره په ولس کې پوهه زیاته کړئ شي.
مجدایو چې کته چاته پانسی ورکې کنه نوغه نه د کلچر نه ختمي، ځکه چې دا د زین ته هغه چې کوم ریپیسټ هغه ته سزا موت راکو او هغه نه پس ته بیا ملته مخال د سلور یا پنځه نور کیسز درې بغیر نو د پانسی نه مجدایو چې ریپ نه ختمي. مجدایو چې په دې پاکستان کې د کلچر چې دی کنه د ریپ کلچر یې الکانو ته او جنکو دواړه ته دا ویلې شي چې د الکانو جنکې برابر دي او بل یو بل ایجوکیشن چې کوم ډیر زیات ضروری دی هغه دا ده چې نه باندې پوهېدل کنسنت چې موږ ورته یو کنه هغه یو غوښه هغه پیس نه دی کنه هغه یو ښځه ده هغه یو انسان دی هغه اگزیکټلی ستاسو برابر حقوق دي.
له دې وړاندې په 2006 کال کې د هغه وخت پاکستان تحریک انصاف ګوند وفاقي کابینې د جنسي زیاتیو د پیښو مخنیوي لپاره د یوې داسې قانوني مسودې منظوري ورکړې وه چې پکې راغلي وو چې په داسې پیښو کې ککړ تن به له جنسي صلاحیته محرومه کولی شي. بلخوا د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا د سانګي مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وایي په ډاګا یا د ولس پر وړاندې د پانسۍ سزا ورکول د یوې مسلې دائمي حل نشي کېدی.
ایچ آر سی پی خو د هینګینګ د حوالې سره چې دی لکه دغه یو کرول پنشمنټ دی او د دغې نشا د دغه پانسیانو د حوالې سره خو مخالفت کړي که نه او کمپوز ته د دې نورې سزاګانې ورکړي کېدی شي او داسې کوم دغه چې د هغې سره یو انساني وجود توهین کېږي یا هغې ته کرول پنشمنټ ورته چې موږ ویلی شو نو دا د دې ایچ آر سی پی همېشه غندنه.
بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند سینیټرانو د دغه بل مخالفت کړی. پر دغه وخت سینیټری شیر رحمان ویلی چې د ولس پر وړاندې د پانسۍ سزا ورکول به په ټولنه منفي اثرات پریباسي او باید دوی په دې اړه د نورو سزاګانو سختول لکه عمر کې د جرمانه او د قوانینو عملي کولو ته زیات پام وکړي.
مشهور وروته وګړي اوریدونکو د فرخند اسد راپور مورید او د سند صوبې په شهید بنظیر آباد ضلع سکرند سیمه کې ځای خلکو د پولیسو رینجرز واکونو پر ضد د دوه ورځې روان خپل احتجاجي پرلت ځنډولې دي او سلور مړي اسپارلې دي چې حکومت د پیښې پلټنو لپاره د یو کمیټې اعلان وکړ او د وژنو مقدمه درج کړه. په سند صوبه کې د نیم پوځي ځواک یا رینجرز او پولیس د سپتمبر په 23 دعوه کړې وه چې د صوبې په شهید بنظیر آباد سیمه کې د یو ملزم د نیولو لپاره عملیات کړي دي او د عملیاتو په وخت ځایي خلکو پر پولیسو او رینجر حمله کړي دي او په ځوابي ډزو کې درې کسان وژل شوي دي. خو ځایي خلک وایي چې د پولیسو او رینجرو دا غلطه ده او پولیسو په خلکو باندې ډزې کړي دي، بي ګناه خلک یې وژل دي. تفصیل په د نیاز خان پر راپور کې.
د سند صوبې په شهید بنظیر آباد ضلع سکرند سیمه کې ځایي خلکو د پولیسو او رینجرز واکونو پر ضد روان احتجاجي پرلت بیګا هغه وخت ختم کړو او خپل سلور مړی خاورو ته وسپارل چې د مړو د وژنې مقدمه درج کړې شو او د پلټنو لپاره د سند اعلی وزیر کمیټي اعلان کړه. د سکرند سیمه سلور کسان د ستمبر په 23 هغه وخت په ډزو وجلې شوي وو چې پولیسو او رینجرز واکونو ویلي وو چې په سیمه کې د یو ملزم د نیولو په وخت ځایي خلکو په دوی برید کړي او په جواب کې دا کسان وجلې شوې دي. بلخوا د ستمبر په 29مه د سن نگرا اعلی وزیر مقبول باقر د پیښې نوټس اخستې او ویلي د پلټنو لپاره د حیدرآباد کمشنر په مشرۍ کمیټي جوړه کړې ده چې په څلور ورځو کې به راپور وړاندې کوي. دی وایي ما د پلټنو امر کړی دی. د حیدرآباد کمشنر، د پولیسو ڈی آئی جی او نور لوړ پورې چارواکي پکې شامل دي. دا کمیټه به په آزاد توګه خپلې پلټنې کوي. د سکرن د پیښې ذمہوار څوک دي؟ ولې چې په دې پیښه کې انسانانو ژوند دلاسه ورکړی دی. کمیټه به پلټنې کوي او په څلور ورځو کې به خپل رپورټ وړاندې کوي.
مکمل تفصیلی رپورٹ دے دے گا.
د ستمبر په 28مه پسند صبح کې د نیم فوجي ځواک رینجرز په خپل یو بیان کې داوه کړې وه چې د پولیسو سره په شهید بنظیر آباد ضلع په سکرن سیمه کې د یو ملزم د نیولو لپاره عملیات کړي دي. د عملیاتو په وخت ځایي خلکو په پولیسو رینجر ځواکونو حمله کړي او په ډزو کې د رینجر دو عسکر جوبل شوي دي. پولیسو رینجر ځواکونو داوه کړې وه چې جوابي ډزو کې درې کسان وجلې شوي دي. بلخوا ځایي خلکو، سیاسي او مدني فعالو د پیښې پر ضد احتجاج کړی او ویلي د رینجرز او پولیسو په ډزو کې بې ګناه څلور کسان وجلې شوي او د لسو نه زیاتې ټپیان کړي دي. ځایي خلکو د پولیس رینجر ځواکونو پر ضد په سکرن کې په نېشنل های وې د خپلو څلور مړو سره احتجاجي پرلت وهلې وو چې د ستمبر په 29مه د خپلو غوښتنو پوره کېدو وروسته ځنډولې دي. د یادې سیمې یو ځایي مشر او د سن یونایټیډ پارټۍ یو مشر سید زین شاه د ستمبر په 29مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویل،
ہمارے ہمدرد لوگ جو بھی ادھر کے شہری ہیں ان کو ایسے قتل عام کر کے
دی وائی زمنگ دا گن ہمدرد خلق چددی زئی وگڑی دی ہغوی پا بے دردی سرا وجلی شوی. دا ریاست منگ تا پیغام را کول غواڑی. پولیس رینجر زواکونا دا خلق پا کورونو ننوتی او بے گناہ خلقی وجلی دی. منگ دا ریاست نا دا چیف جسٹس نا او دا وفاقی حکومت نا انصاف غواڑی.
ریاست سے، جسٹس سے، فیڈرل گورنمنٹ سے.
پا پاکستان کی دا بشری حقونو کمیشن دا سکرن پا پیخ په خپل یو بیان کې ویلي، حکومت باید په صوبه کې د قانون او نظم د خکولو لپاره ټول ممکنه ګامونه پورته کړي، خو دا باید په هیڅ ډول د غیر قانون وجنو لامل نشي، د کومې چې د هغوی کمیشن تل مخالفت کړی دی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو دا.
نیزری راپور مور دور دن کو د شوال او د تخیل او سدن کی وای چ روان کال قدرتی د زنغوړو او زنغوزو فصل ډیر کم شوه دی، خو د کال 2014 لسم راهسه چې د سیمو بهر دی نو هر کال نیمای حاصلات ازمکه تطویشی زکه چې دوی د شوکولو لپاره په وخت نشي رسیدي او حکومت ور باندې ځنې بندیزونه لګوري دي چې لکبلې دوی ته ډیر مالی تاوان اوریدلی دی. تفسیری د عمر وزیر په راپور کې و.
د شمالي وزیرستان د تاخیل او شاوالو سیدونکي وای چې روان کال د زنغوزو فصل سلورمه حصہ قدرتي پیداوار کم شوه دی، خو د دوی په وینا کله نه چې د 2014 کال فوزی عملیاتو په وجه د خپل سیمو بهر شوی نو هر کال د فصل حاصلات تر سلويخت 20% پورې زمکه ته توی شي او ضایع شي، ځکه چې په وخت یې شوکولو تاوان نه رسی. دوی وایي چې سیمه یې بندې دي، نو په کال کې یو ځل د زنغوزو شوکولو لا مخصوص ورځو لا د حکومت او فوز په اجازه او انټری هلته درومي. د شمالي وزیرستان د تاخیلو یو مشر او د غلطه د زنغوزو سوداګر ملک نکمال خان مشال ریډیو ته وویل چې روان کال قدرتي د زنغوزو فصل حاصلات کم وو، چنرخ یې د نورو کالونو په پرتله سوچنده زیات شوه.
زنغوزي مسله د 2014 زربیازب نه وخله د ایسپری د لګاتار لګیا دو چې د میش 30% فصل ضایع کیږي، چې د حکومتي پروسس چې هغه انټری دی په وخت رسېنه نه وشي. وو مسله دا چې ولته پیملستانه د خلک سره نو هغه په وجه باندې 30% فصل آر کول ضایع کیږي، او د درې کولنا د میش د موسم په حوالہ سره چې د موسم چینجینګ کې مروغه دغه په وجه
د شمالی وزیرستان د تاخیل او شاول په غرونو کې د زنغوزو قدرتی لوی باغونه دي چې د کروڑونو زنغوزی د غلطه پیدا کیږي. د ځایي خلکو د معاش یوه لویه او مهمه ذریعه هم دغه زنغوزی دي. دغه خلک وای چې د نه کالونو نه زیات وخت وشو چې بې کوره شوي دي، که نور یې ستانه کړي نو د زنغوزو فصل به نه ضایع کیږي، چې د ملک اقتصاد ته هم ګټه رسوي، ځکه چې د غزنغوزی بهرني هیوادونو ته د تیارې دوه پس لګلی شي. د شاوالو سیدونکو او د زنغوزو تاجر حاجی لایر خان وای د ډیرو کالونو نه د خپل سیمو بهر دی نو خپل د زنغوزو حاصلات نشي اخستي.
هر واسه مېربار ملکینه تر لږې دغه مقدار مشته ملي می خو پتاس کول باندې ملک د 2014 نه بار بار د ګورنمنت د مطالبه کې چې مش په واخ او زنګل ته د غوټه د کیدول د پوره لزام باندې مینه زیته زیته ځای شوی وي په نو په دا باندې چې سي سره تر او د ډیپټی کمشنر تر اساس ته وره ملاقات وکړه چې مش پنده شو د لاس د مخ کې لږه د انګریزي مزار وځي کیږي فوټورونو غوړي وي د بار باندې شاینل غوړي وي
کلامو چې د شاوال او د تاخیل اوسیدونکو دغه غوښتنو او شکایتونو په اړه د انتظامی مشر مرستیال کمیشنر ریحان ګل خټک نه وپوښتل نو دوی مشال ریډیو ته وویل چې د شاوال او د تاخیل زنغوزی یو مهم ذریعه معاش دی خو دغه سیمې لا بندې دي نو بیا هم هر کال دغلته خلکو ته اجازه ورکوي چې خپل د زنغوزو فصل را وشو کوي. د سیمو د کلیرنس یا صفه کولو عمل هم روان دی. لا امنیتی ستونزې دي څنګه هم چې دغه سیمې کلیر کیږي نو د خلکو واپسی پلان لري. نوموړي وویل چې د زنغوزو فصل زیاتولو او ښه حاصلات ترلاسه کولو لپاره هم حکومت پلان لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
او سرزو خیبر ته چرته چارواکی وایي چې په خیبر کې د ځمکو رجستریشن او د خلکو د نسب شجرو جوړولو کار پیل کړی دی او په دویمه مرحله کې به د ځمکو پیمایش سرته ورسی. بلخوا د سیمې خلک وایي چې د بندوبستی ضلعو په پټوار نظام کې ډېرې نیمګړتیاوې دي او په هغې ډېر شکایتونه کیږي، نو باید په قبایلي ضلعو کې دا نظام په داسې ډول عملي شي چې اول ترې ټولې خامې لري کړل شي. په دغه اړه تفصیل فرهاد شینواری راکړي.
د لنډکوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومند مشال ریډیو ته وویل چې د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې هم د ځمکو داسې ریکارډ جوړول غواړي لکه څنګه چې په بندوبستي ضلعو کې جوړ شوی.
اصل کې د لینډ سیټلمنټ د پیمایش لپاره لکه څنګه چې نور ضلعو کې دا پیمایش شوی دی، ستاسو افریدي، شینواری، شلمانی ورونه چې ځي ولته په پېښور کې ځمکه اخلي ولته کې د ملک خان یا کونسلر ته پوسټ نه کوي خو پټواره خانې ته لاړ شي ولته کې معلومات وکړي چې دا پلان کې نمبر ځمکه د چا په نوم باندې ده. نو سیم دغه پیټرن باندې د جی ایس یو پراپر د پی این ڈی نه اپروڈ یو سکیم دی او هغه کې ړومبی فیس کې شجره نسب جوړیږي چې هلته کې ځایي خلک څوک دي، دغه پلار نیکه، بچی، لونه، مسی او چکم دغه دلته کې سکونت ته کنفرم شي. نو هغه شال موست کمپلیټ شوی دی خو که څوک پاتې را پاتې نو دا کنکلوډ شوی نه دی. هغه اوس هم پټوار خانې ته په مزمل پلازا کې آفس ته هلته کې راتلی شي او دوی سره خپل پټواري کې یا خپل نمائنده سری کې واغه شانته اکارډینګلی امندمنت یا تصیب کوي شي.
ارشاد مومند وایي چې په دویمه مرحله کې بعد د ټولو ځمکو پیمایش کیږي او په موخه به د دې مالکان یا داویدار راغواړي او په سرکاري ریکارډ کې به ثبت کوي.
سیکنډ فیس کې چې کوم دا دی موزه جوړی کړی دی، موزه مینز ا پیس اف لند، دا غي سمره رخ باید هغه پیس اف لند باندې ډیپند کوي. نو هغه د میجرمنت کوي که هغه میجرمنت دوران کې څوک مالک وي او هغه د ځمکه زماده او چا په اعتراض نه کو خو ان سپاټ دغه پونو باندې هغه دغه تو کی نو می ولي کی ان کیس که سو کوی دی کی زمنګ سیول کورٹ کی کیس روان دی، په دې کیس لانجه دنګل روانه ده، جرګه پک روانه ده، نو الته کی د خلکو په وړاندې غوی ولي کی دا متنازع ده. به دغه د پاره آربیټریشن کمیټی مشته دی او دغه د پاره خپل یو پروسس شته دی خو په سیکنډ فیس کی به دوی کوي میجرمنت هغه کی چې کند راځي او کا وار راځي او کو ارزه راځي پکې نو میجرمنت ته نو که خلک خپل صحیح صحیح خبري دوی سره شیر کی چې دا زمکه د چا ده نو غي باغ ټیم کی کی خدا پرویژنل ریکارډ دے دا به ریکټیفای کی.
د بلدیتی ازای حکومت د لندکوتل تحصیل چیرمن شاه خالد شینوار وای چې د بندوبستی ضلعو په پټوار نظام کې هم ډېر نیمګړتیا وشتا، نو په کار دی چې قبایلی ضلعو کې د ځمکو د رجستریشن او پټوار نظام نه هر ډول خامې وستل شي.
څنګه پلان دی ضلعو کې د پټوار نظام شایغه ډېر پاغي کې خامې وي او ډېر د تنقید ښکار دی، نو که په قبایلی علاقو کې کوم نظام را درومي نو په کار دی چې هغه یو مضبوط او یو مربوط او جدید نظام وي چې په هغه کې هغه خامې نه او چې په هغې کې بیا د ځمکو مالکان د پټوارخانو او د تحصیلدارانو او بیا د عدالتونو د چکرو سره نه مخ کیږي.
د قبایلي ضلعو وګړي وایي چې کله 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه نو هلته سمدستي د پولیټیکل ایجنټ اختیار ختم او د جرګو کردار محدود شو او د ځمکو په سر شخړې راپورته شوې او نوي ضلعي نظام او عدالتونو ته د ځمکو د ریکارډ د نشتوالي له امله د فریقینو ترمنځ د فیصلو په ترسره کولو کې مشکلات راپیدا شول. د خیبر پختونخوا حکومت بیا دې لپاره قانون سازي وکړه او په نو زمشو ضلعو کې د ځمکو رجسټریشن او ریکارډ جوړولو لپاره په ځانګړي منصوبه باندې کار پیل کړ. په قبایلي ضلعو کې په دې عمل کې د امریکا مرستندویه ادارې یو ایس ایډ هم د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت سره مرسته کړې او د ځمکو په رجسټریشن کې کارېدونکي آلات یې ورته سپارلي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
د فرهاد شینواری راپور مو ورده. او د پاکستان حکومت وایي چې د شیانو په بای کې با یو دیرش د شیانو په بای کې یو دیرش فیصده اضافه شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت د تیلو او ګیسو بای لوړی کړی دي او د بجلی په بیل د بجلی د ډیرو زیاتو بیلونو پر ضد باندې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې احتجاجي مظاهرې هم شوې دي. حکومت وایي چې دوی د بجلی په بیلونو کې خلکو ته راحت ځکه نشي ورکولی چې دوی د وړاندې نه د IMF سره په معاهده کې ځینې شرایط منلي دي او دغه شرایط د نړیوال مالی صندوق د اجازې نه بغیر دوی نشي بدلولی. نو په پاکستان کې د ګرانۍ پاړه باندې تفصیل د شبیر جان پراپور کې.
دا پاکستان دا شماریاتو ادارې یا پاکستان بیرو سټیټسټکس میرو تر مخه 13 اگست میاشت کې د ګرانۍ شرح په هیواد کې سباندې 20% ته راکم شوې وه، خو د خزانه محکمې اټکل سرګند کړي چې د سپتمبر میاشت کې د ګرانۍ شرح 1.5% زیاتېدای شي. یا د اداره د هر میاشتې په پای کې د ګرانۍ شرح اندازه لګوي، خو بیا عام ولس وایي په ملک کې شته ګرانۍ ولا ژوند ډېر ګران کړی دی، باید حکومت دوی ته اسانتیا ورکړي. په پیښور کې ټیکسی ډرایور بلال احمد وایي چې ګاډی په قسطونه اخیسته او د ګرانۍ له وجې په یو وخت مزدوري کول، د ګاډی قسطونه پوره کول او ګاډی خرڅ پوره کول ډېر ګران شوی دی.
زیاده ګرانۍ لګه جون ډېر تنګ شوی دی خلک، زمونږ خپل لګه ګاډی لا کښ چې را دې اوس کښې نه شو پوره کولې، مالک ټیلیفونونه کوي دا دریم کښې سامان ژاټ دی اوس راته آیا ټیلیفون کړو ما ته کښ راوړه کو کښ نه شي راوړې نو ګاډی رانه نیسم نه اخر مونږ څوک مونږ خو هم تنګ شوی یو کنه لګه څونه ګرانۍ دی راولي لګه تا
کاروباریان هم وایي چې اول کرونا وبا وهل اوس ملک کې دې ګرانې په خصوصي توګه د تیل نرخونو وای روزګارونو کې هیڅ ګټه پاتې نشوا. او که د تیل نرخونه دغه شان په بره روان وي او راټیټ نه شو نو دوی روزګارونه به په ټپه ودرېږي. د پېښور اشرف روډ د دکاندارانو مشر جاوید خان صافي وایي
کله چې پېټرول ګران شي نو دې سره کاروبار ډېر زیات متاثره کیږي. څنګه چې ستاسو علم کې دا پېټرول ګرانېدو سره یو خو دا ده کرایانې زیاتې شي، موږ مانې څومره د ګاډي کرایانې دي هغه هم زیاتې شي. بل دا چې هر څه هر تعلق د مهنګۍ چې دی دا پېټرول او ډالر سره ساتي، نو لازمی خبر ده پیټرول ګرانېدو سره دا ځان له مالدار ته نقصان نه رسی، ځان له تاجر ته نقصان نه رسی، غریب عوامو ته هم دې سره نقصان رسی.
دا چې حکومت داسې څه کول شي چې په ګرانې قابو عمومي، نو باچا خان پوهنتون 400 کې د معاشیاتو څانګې مشر استاد او د اقتصادیاتو ماهر پروفیسر ډاکټر محمد سهیل خان خان وای چې ډیر زر خو په ګرانه قابو منتل ګرانه ده، خو بیا هم حکومت داسې ګامونه پورته کول شي چې کوم ډیره غریبه طبقه ده دوی ته اسانتیاوې د هدفي سبسډي په شکل کې ورکړي.
ګورنمنت دا پکای چې خپل په اګریکلچر سیکټر پروډکټیویټي باندې کار وکړي، چې ډیر پروډکشن کوي نو هلته کې مارکیټ کې فوډ پرایسز چې کوم دي نو اټومیټیکلی کمیږي. لږ شانته کې موږ په انرژي پرایسز او پټرولیم پرایسز کې سبسډایز کا لږ شانته کې ټارګیټډ ګروپس لپاره تاسو ته به اټومیټیکلی داخ کړی چې پاکستان کې انفلیشن چې کوم دي نو هغه راکمیږي. ګورنمنت ته پکای چې خپل مینجمنټ پریکټیسز چې کوم دي نو بدې باندې لږ شانته کې کار وکړي، چې دې دا وګوري چې یاره مارکیټ کې کمزې کې ہولڈنگ کیږي، کمزې کې بلیک مارکیټنګ کیږي، آیا زموږ د اکانومی نه سمګلنګ کیږي کې نه کیږي. که تاسو خیال وکړئ نو په افغانستان بارډر باندې چې کوم دي نو دا سمګلنګ دا ډېر کیسز راځي.
د پاکستان سٹیټ بینک وړاندوینه کړې چې په کال 2023 کې به د ګرانۍ کچه په تیزی سره تر 2% راټیټه شي، ځکه چې د زری پیداوار د خوالي او د بهرنیو کرنسیو په بازارونو کې د زیرمه کولو او قاچاق د مخنیوي لپاره کم انتظامی ګامونه حکومت پورته کړی دي. د دې له امله به ګرانۍ او د نرخونو په لوړوالي به قابو وموندل شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو،